تاسی زمو ژغ لا سادی رادیو اوري ز اسمت ساروانم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو له ورکولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبرې وکړې. سیسی په پاکستان کې د یونما د څانګې مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی مترو او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتی مترو پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو مترو پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سږکال د لومړۍ واورې د ورېدو هر کلی وکاوه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په درېمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وبټل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جماعت په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړ کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو 100 سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروې کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 9% بریښنایي موټر وو. دغه راپور چې پرون خپور شو وایي چې ناروې خپل هغه هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې بریښنایي موټر وپلورل شي. د ناروې د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته صحا کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همي وي. خو پایل په وکړه نن ورځ پر موضوع نن ورځ د خبرونې ته موضوع ټاکلې ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو؟ پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډېر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس خبرونه ده، تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره به پر هم دغه موضوعات به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دینه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې د افغان ښځو پر وضعیت، خصوصا د افغان ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیر کړي دي په تیر کال کې او لڅه محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو. په دغه اړه د سنا کاکټ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته. باسته ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پایه رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که داریو
ما په یو انجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس په می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله می سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حزبېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه ده سلگون و نور و میرمن و کسیر ده دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روستا پا کور نستیم، لدی رو اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وقتی د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو غډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په 9 یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی دا هم وویل چې په 2023 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکي فعالانې هر یوه میرمن ولوله دي خان او همداراز هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډېر ښه راغلی. پایل په وکو ولول اغلی دیقان اغلی دیقان 2023 کال څنګه ارزوي د افغانو میرمنو د پاره سره د دون ډیر ستونزو تاسو سوال ته وای څنګه کال وو؟
السلام علیکم، وخت مو په خیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال وو، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډېرو سختیو سره مخامخ سول. ښځې له ټولنې نه لا هم حذف سولې، لا هم محدودیتونه پرې ډېر سول، لا هم خپل هغه کومې واړه کارونه یې چې درلودل او کولی سول د هغې په مرسته باندې خپل ضروریات خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظره چې زه په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بېکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانکړل سوله چې کار وکړو، چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال وو، نو مونږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت مونږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید مونږ ومني او مونږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډېره مننه اغلې دهقان، تا ته به بیا هم راوګرځم. اغلې شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو دپاره څنګه کال وو؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو دپاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک وو؟
ډېره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راکړل شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم، خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي د ما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، د ما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، د ما د پرمختګ لپاره، د ما د تعلیم لپاره، د ما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغانې نجونې د دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي، ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته، موږ به لاړ شو بېلابېلو نورو هېوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چېرې زموږ هېواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات مونږ تاسو ولیدل چې خلق خپل غټ پور ټکړو خو هغه هغه ونه منه. یعنی د تعلیم په برخه کې څنګه موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي او شو وکولای چې یو څو ورځې به نور هم مخ ته ولاړ شو خو ونه شو کولای. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل هغوی خپل مصروف پل پل په کارونو کې نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تیروي. پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلات سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي هغوی یو څه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي کومک دوی نه ګوري، که چیرې کومکونه هم کېږي هغه کومک حق حقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي، هره ورځ خلک زیاتېږي. یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولای چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولای چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دې د ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځه باید کړکۍګانې دستې او داسې اوبه نه ګوري. خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنا محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې قرآن کریم کې په اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته شتون لري، که حجاب دی اړې ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم همداسې و، امارات کې هم همداسې و. څنګه چې هغې وخت کې موږ به حجاب و، اوس هم همداسې به حجاب استو، ځکه حجاب خو څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه و نه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم خوندي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجاب وي. یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږېږو تمام ورځ، یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلک څه شی وکړي؟ نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي. یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2023 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي.
مننه آغلی شمس، ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره د دغه اوریدونکی به راواخلو، دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خبرونه بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای اړیکه نیولې؟
زه سلطان محمد رشتیان کندهار ولایت سره ټلیفون کړ دي. ستاسو میلمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زه د 2024 کال کې خو چې د افغانستان د شوزو تاسو ان شاء الله برعکس لکه دا خوندو خورکی چې اشاره وکړه زو هم دی له دغه مکتبو ما سه واقع مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتب پانتنو نه یته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2024 نه بلکې د 2020 د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده بیا به هم د خبرونه په لړ کې تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونیسئ زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروخی تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو ور به شو غلې دیقان تاغلی دیقان 2023 کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخوا په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیزې وکړې
نسبت تیرو کالو ته او د سږ کال محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډېرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې په ټولنیزو برخو کې په درکل یعنی په میرمنو باندې ډېرې بدې اغیزې درلودلې دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې له وظیفې وویستل سولې لکه څنګه چې آغلې شمس ویلې تاسو وویل نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور دي دا د یوازې د نارینه لپاره نه خزر لپاره نه بلکې نارینه لپاره کار هم نشته د ځوانانو لپاره دا مهاجرت زیات کړی دا کله چې یو کورنۍ یو نور لډیرو بیکاری نه دي ته مجبور کیږي چې باید خپل ځوان زو یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته او کله چې پلار کې مړ کیږي دلته کورنۍ بے سرپرسته پات کیږي یتیمان کیږي ماشومان یتیمان کیږي میرمنه کونډه کیږي نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ځوند ولري دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلی دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستي په خوا یې لاس ورور ته پلار ته وک نه وو حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده مجبوره دي په کور کې پاتې شي خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي لکه آغلی شمس ته ویلي د موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپلو خلکو ته کار وکوي برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي ټول فکر یې همداسې ده دوی کله چې بهر ځي یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي خو دوی برعکس دوی په هموغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي دوی ته هېڅ فرق نه کوي دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي او دا چې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده نو زما په یو ډېر بد کال و
مننه غلی دیقان بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی یا دغه به راواخلو بیرته به موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای مو اړیکه نیولی
تاسو ته سلامونه وایم تاسو د ایمه او دون کړي ته خین د بل ولایت شاجول او لسوالي خصاسه او ملمنو او ټول او دون کو تني کې اله او احترامات وړاندې کوم
مننه تو خې صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلی وي ک په دغه اړه سوال لري په 2023 کال د افغان خزو لپاره د ستونزو بندیزونو ډک کال وو دغه کال تاسو څنګه ارزوي د خزو لپاره
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي دا خو رښتیا هم مشکل ده نه یوازې داسې 2023 کال دغه یو بلکې درویشتم وو تقریبا 2020 هم دغسې وو نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار وو چې د دې پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانستلې شي نو دا باندې موږ هم ډېر یو د قسموږ خوندې لرو موږ لونې لرو نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د خدمې برخه دي خو البته اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي دوی به هم یو تصمیم لري البته دا به یو مخفي کار وي نو موږ به نه یو په خبر خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان ووسو زموږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې د نن وروزلې شي او دوی د وطن لپاره خدمتین او
دوی سره په دغه ورسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغه د صحی برخه کې کار وکوه دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو باندې کې ورته ډیر سخت ضرورت وو افغانستان په کلیو کې وسم ډيري خلک له دغه مایندې له دغه ستوندو سره مخ دي چې لته خزینه قابلیت یا صحیح کارکونکو نشته دي تاسو څنګه ارزوي څو کالبات په ټوله کې په افغانستان کې صحیح کارکونکو نه وي او افغان سړي خپل میرمن خپل خويند خپل مایندې به سړي او ډاکټرانو ثوري یا دا به خی او کدا چې خپل افغان خزي په خپل پخو ودرېږي او صحیح پرخه کې کار وکي او خپل خويندو مایندو ته برته دوی خدمات وکي په دې کې څه عیبو په دې کې څه ستونزه ولا چې دای ودرو او یو کال دوه کال درې کال ډیر کم نه دی دا دی یو عمر دی یو وقفه یو خالیګا راځي په یو په یو سیستم کې تاسو څنګه ارزوي تاسو خپل اتمان په کور کې خور لور مور لري کوو غواړي خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو ولیه خبوله یو که خزینه ډاکټر ته
دا خو به خي جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري هر انسان د دې خواهش کوي چې د مېرمن وګوري د ښاغې ته حال وي لای شي را به سستاله دي پښتني جواب ته چې دا په اینده کې څه مشکلات ولري البته په لري اینده کې خو خامخا لري خو بیا هم تر اوسه پورې زړې مېرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته خو بیا هم پخوا دغه سوي دي روزلې سوي دي دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې خو به دغه زړې مېرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغه سي لکه دا اوس چې ده نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لرې ورسته معلوم شي اوس فلحاله خو به نه وي خو بیا هم زه و ټول خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران وورې له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم بلکې په ټول افغانستان کې وورې ډېر ښه د خیر باران ده نو باران هم یو ضروري شی ده خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ لپاره یو نیک کال وي یو بختور کال وي او یو ډېر سیلابو څخه بچ کال نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه وورې او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شوی په خوشحالۍ کې تېر شوی پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي مننه یو ځانګړی سلام
مننه له توخی صاحب ما خپل نظریات شریک کړل بیرته به هم راوګرځو خپل قدرمنو میلمنو ته غل شمس د دغه اوریدون کی خبرې تاسو هم اورید ډیری په افغانستان کې ډیری نارینه وس هم له دغه سترګې پټې چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې خزو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال وو خو دغه ستونزې دوی ته ډیره مهمه نه دي تاسو څنګه ارزوي دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي د دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې
ډیره زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنې تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی او موږ یعنې د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې خو که چېرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلیدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي خو دا ځوانان هم موږ د لودلې دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړي موږ ګورو ترڅو ځانې چې موږ او تاسو د نور دولتونو نور هیوادونو څخه ډېر زیات یعنی بیلا بیلې غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شي خو بیا هم هغه دوی هغه اوریدونکي نه ول طالبان او ریدون کې نه ول دي چې وي ووږي کولای شي دروازې د مکتبونو پرانیستل شي ګوري دا درې کال پوره شو په دې درې کالو کې موږ کولای شو ډېر زیات پرمختګ وکړو په دې اخیر نه کې تاسو هم ډېر ښه چاره وکړه چې انسټیټیوټونه کنه ګوري دا صحیح برخه چې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو ګوري کچېرې همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ به په 2015 کې یا څو کال بعد به موږ د دې شاهدان هم ووسو چې څو به هم نشي کولای چې خپل ښځې ډاکټر ته زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وینه نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل حکومت ښځه به حجاب تللې ده دا څوک چې ډېر قید مولې سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم خنه دي موږ تاسو به دوی خصه ته ول حجاب وکړي موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب او په کابل کې هم حجاب او په نور ټول ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خوین باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغه سره او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي باید دې څه خونه راشي چې ولانا نن باید طالب ورو به ما باندې په قار شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي ما ته به خطر جوړ شي خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نشي کولای ګوري د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ تاسو باید خپل ځان وساتو کچیر زه نن همداسې د دې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پد دي هغه ټول کار کړم چې سبا ورځ ماته یو نوی جنجال راځي جوړ شي نو زموږ ته چې افغان ورونه هم شتري چې په افغانستان کې کچیر هغه خپل حق ورته کړی د خپل د یو خور د خپل یو خزي د خپل مور حق ورته کړی نو هغه ته بلا بل ستونزې رامنځته کیږي موږ تاسو ولې دل په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولدل موږ رسنۍ تعقیب کړی چې اوسوک مثلا غوی به چې دا موږ په خبرې دلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی دغه مړه ژوندۍ به ورکو نو دا سي ډیر ستونزي او مشکلات دي چې موږ افغانانونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دی هغه ټول یعنی غخ په پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غل شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او سيد آزادۍ حق ورکړل شوی کچې یو خزه هم آزاد او خپل غخ په تکلیف نو هغه کولای شي چې بیر یعنی دغه او ریدون کې اوسېږي مګر دا موږ ګورو چې درې کال افغان خزه خپل غونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر مخولیدل چې ډېر خوځو هغه قهرمان خوځو خپل غونه پورته کړل د خپل د افغان خوځو لپاره خو څوک هم دیغه او ردین کینول
مننه اقل شمس ته خبره ته بیا را وګرځو
هغه څه حق دی په غیبی باندې سترګې پټې کی
مننه یو وريدون کې بیا هم د ټلیفون په لیکر سره دی سلامونه خپل نمبر ته ویل کمزې مړی کني ولده
مننه خدای خوشاله که خور جان سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منار ودن ک تعالی دی وک چروغ جوړ بس
مننه کور ودان خپل نمبر ته ویل کم زی مړی کني ولې ستاسو غږ زنه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه د خپل نمبر ته یو ځل بیا ویل کم زی مړی کني ولې
نظر می ده خور جان چې په وطن کې خوشا امن دی او دغه د شوزو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې مکتبونه یا لکه او د کاروبار جوړ شي نو خو څه هم اندې او دغه خبره نه سره کوله
تاسو لنیمروز ولایت موږ ته زنګ وخلای دی درته وایي چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوي تاسو د خزو د پاره دغه بندیزونه چې په خزو باندې وضع شوی وو انجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحیح برخه کې پر خزو بندیز ولګېده څنګه ارزوي خپل کلی کې ډاکټرانو لاره وس صحیح کارکونکو شته دي او راتلونکو کې اندېښنه مشته دي چې صحیح کارکونکو بنې خزینه ډاکټرانو نوی په دغه غاړه راته وای
خورجان او خدای دې د خیر سره دغه چې امن فضا دغه کې ان شاء الله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د فسو مکتبونه یلا شي زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یلا شي او په دغه دغه ما چې سو په کارو کې شزه وګمارل شي او شکارونه به شي کیږي او نو بس ان شاء الله ډاکټرانو په دغه کې موضوع کې یعنی معنا ډاکټرانو او نرسانو په دې کې برخه واخی کارونه وکي ان شاء الله بیا نو نوی راتلونکی ته بیا د خیر سره دغه کیږي کارونه کیږي
او څنګه زوی تاسو 2023 کال کې دغه بندیزونه پر خزو باندې خول خنو تاسو په نظر درته وای
نه بندیزونه خوش نه دي چې ولې چې موږ په نظر خو د بندیزونه چې دي ډیر تاوان کوي ولې چې ارشې په سیوا د خیری چې سیوا څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کیږي
مننه کور ودان لدې چې مو اړیکه مونې ولې او خپل نظر مو را سره شریک فکر کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې را سره دی سلامونه خپل نوم راته وایي کوم چې ماډی کني ولې فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکو په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده نن بیرته به هم وګورو ک اړیکه وصل شو ور سره خو ترغه مخ کې چې اوریدونکو سره اړیکه ونیسو ور به خپل قدرمنو ملمنو ته پر موضوع په خبرې وکړو اغلې دیقان د خزو څنډ کول ټولنې له او له خلکونه او په کور کې نه ول له هر اړخ نه دوی به برخې کول دغه د رواني اړخ خزي څومره خزي زوروي د وس خزي په کورونه ستدي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزې سره سره او نور ستونزې سره سره افغان خزي له څومره رواني ستونزې سره مخ دي
د فزو به برخه کول دی ټولنې لپاره یعنی د هغه ټولنې لمنځ وړل دي چې موږ به ډیر زرش د حادث بری حادثي شاهدان ووسو پر ډیر نږدې وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هیواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هیواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفی کې په هر لار چې وو سیږي دغه میرمنې ستا میرمنې نصیحت ولای له ټولنې. نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې واغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي، بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا له تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده. دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده، ډېره بده ضربه یې ورکړې ده. نجونې کورنۍ مجبوره دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې غواړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي. نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي، یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میر مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره. همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده. که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري، مجبوره دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي. کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی، بهر له هېواده اجازه نه لري. دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده، ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني، یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي. هېڅ کار لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي، یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي. په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري، یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینه وو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته، انفجار نشته، جنګ نشته ده. مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني، نه بهرانیان یې ویني، نه حکومت یې ویني، چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده. یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی، بند یې جوړ کړی ده، بس خلاص. نو هېڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کښې له کومو حالاتو سره، له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي، مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کښې نمایش ورکوي او د خلکو سترګو کښې خاورې وشیندي. خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یست. خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده. له جنګ نه هم بد ده، له انتحاره هم بد ده، او له انفجاره هم بد ده.
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان. څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې او یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي. موږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلوده چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني، ځکه اوس په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي. بله موضوع نشته یا بل کار نشته، بل مصروفیت نشته، کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري. او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه به له آغلې شمس نه وکړم چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې، دا چې وړې نجونې ودېږي د کورنیو دپاره، د ماشومانو د روزلو دپاره، دا به څومره لوی ناورین وي؟
فرشته جانې، اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي، حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده. موږ او تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي، او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه، چې موږ او تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې، په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري. هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغانه نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خو دا ټول بېرته راګرځي سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، پخوا په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای ما خو همدغه سنکې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي؟ تر اخره پورې خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه ډول یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې زه باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري چې دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کومه غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي. هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینه سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوا نه، د یو مشر ورور له خوا نه، یو مشر خور له خوا نه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. خی دا چې تا خوښه نه ده، خی تا څوک خوښ دی؟ آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیاځي، خو اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ ګورو، اوسنی حکومت ګورو، کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زموږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګورئ، په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، نو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور څه فقط اسلام ته حکومت برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو موږ حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په دور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم توان نه لري، یعنې توان یې نه لري چې هغوی ماشوم
پیدا کړي. مننه کور ودان غل شمس د خبرونې وروستۍ شیبې دی، فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای ماړی کنی ولې؟
السلام علیکم پرشته صحاب،
مهرباني د خبرونې وروستۍ شیبې دی که خپل نظر وایې. مهرباني،
بالکل په خبرونې پای شیبې دی.
مننه کور ودان، له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته، دغه اوریدونکو به هم را واخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی، سلامونه، خپل نوم راته وایي.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهرستم، با شما صحبت میکنم. باور کنم زیاد تلاش کردم تا لک تماس موثر شو، اما متاسفانه که وصل نشد. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس موثر شد. من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 به زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهرا جان، خوش هستم که شما را در برنامه داریم. نظر خود در دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های طبی را مسدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به با مردم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان، سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شو، همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این باره مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم. و امیدواریم بود و میخواییم بخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقت نیست، چند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دیگه به گفتن دارین مهربانی.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین. واقعا از خواهد زیاد است، آدم نمیفهمد چی بگویم. میتوارستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینش این بود که ما یعنی در سالای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیر زیاته مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدون کو مننه چې د ازادي رادیو نور بس خبرونه تر دې شی بور سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه غلی هیله شمس او غلی ولولت خان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لاس پرم خدای پامان.
دز ما میل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می ستر گترنا وی کله ل ستر گد دوش کو رلو پاولیو پشاند ورن او په بار خو باندې زلاوی ته خو هر وخت ماشنا وی ته خو هر وخت ماشنا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
خشی جان وړی لیلا مر.